دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې زه بوریوال کاکړ درته په دیو ستا خبری خبرونه کې هر کله وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو او د سی نړیوال مطبوعاتو مهم کتنه کړې ده هغه به هم واورې. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه شاهین بونیرای وړاندې کوي.
وخت مهم خبرونه. په شمالي وزیرستان کې تیر شپه امنیتي ځواکونو د میرعلي په پرلتوالو تشدد کړی دی او د احتجاج 15 منتظمین نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي په سویلي آسیا کې باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له تفریقه ګامونه پورته کړل شي. او د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په یوه خوله په مشرقي اوکراین کې د اوربن نه روانې سرغړونې غندلې دي. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې تیر شپه امنیتي ځواکونو د میرعلي په پرلتوالو تشدد کړی دی او د احتجاج 15 منتظمین نیولې دي. یو انتظامی چارواکي بیګا مشال لیډو ته د نوم نه خودو په شرط ویلي چې تیر شپه امنیتي ځواکونو د میرعلي د چوک نه د پرلت منتظمین هغه به خونیول کله چې د پرلت نور ګډونوال د پښمنۍ لپاره کورونو ته تللي وو. د چارواکي په وینا د یوتا وزیرستان د مشر نور اسلام داوړ په ګډون د پرلت 15 مهم مشران نیول شوي او پولیټیکل انتظامی ته سپارل شوي دي. ځایي خلک او د پښتون تحفظ مومن مشران تور پورې کوي چې د ځواکونو لخوا په تشدد کې یو شمېر کسان جوبل شوي هم دي. تیر شپه د پښتون تحفظ غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال لیډو ته وویل چې د میرامشاه لارون نه وروستو میرعلي ته د ستنېدو په وخت په مظاهره چانو تشدد شوی دی. د امنیتي او انتظامی چارواکو لخوا له په دې اړه سندې ویل شوي. په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت دوام لري. پرلتوال وایي چې حکومت پلوه وسلوالو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د دوی د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړی دی. دوی وایي چې حکومت دغه د حفاظت لپاره هیڅ ګامونه نه اخلي او که سجان ورته ورسېد نو ریاست بې ذمهوار وي. د علي وزیر ورور مزمل وزیر پرون مشال لیډو ته وویل د حکومت پلوه وسلوالو یو لوی شمېر په واڼه کې د کرفیو باوجود ګشتونه کوي او خلکو ته دړکې ورکوي. امنیتی چارواکو لخوا په دې اړه سندې ویل شوې. خو د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال اسف غیور د میجر جنرال اسف غفور د ګل پورس په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته ویلي وو چې شخړه د ځایي امن کمیټې او علي وزیر ترمنځ ده. په عین حال کې پرون د اسلام آباد پولیسو د پښتون تحفظ مومنټ 9 پلویان نیولي دي او د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ د اډیالې جیل ته لیږلي دي. په دوی کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي دي. ځینو هغه پاکستانی خبریالانو له حکومت د پلټنو غوښتنه کړې چې پوځي مشرتابه پرې د ملک خلاف د فعالیتونو تور پورې کړی دی. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال اسف غفور د جون په 14 نیټه په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د خبریالانو په ګډون په یو شمېر نورو کسانو تور پورې کړی وو چې د ریاست ضد موادو په خپرولو کې مرسته کوي. په دې اړه خبریال متی الله جان پرون مشال لیډو ته وویل چې په خبریالانو لګول شوي تورونه بے بنیاده دي.
میں سمجھتا ہوں یہی ہمارا جرم ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے
سوا پخیال احمد اعظم کو جرم دے چھ پر ٹھولنی زور سنئی مو تل جمہوریت ملاتڑ کرے دی د فوجی امیران مخالفت مو کرے دی او پر ہاغوی مو نیوا کی کڑی دی او پھلما یہ دا جوڑا کڑی دا چھ دوی پر ریاست مخالف و پالیتونو کے لاس لری. یو چوک د ریاست خلاف گرزول د فوج یو سرکاری ملازم کار نہ دی.
په نړۍ کې د خبریالانو د ساتنې سازمان هم د پاکستان فوج لخوا د ملک پر ځینو مشهورو خبریالانو د لګیدلو تورونو غندنه کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي په سویلي آسیا کې باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له تفریقه ګامونه پورته کړل شي. دا خبره پرون نوموړي د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ټلیفون د لارې په خبرو کې کړې ده. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو ویاندي هیدر نوارت پرون په ټویټر په یو پیغام کې ولیکل مایک پامپیو جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان او امریکا په اړیکو په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړیو په سویلي آسیا کې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له تفریقه د ګامونو اخیستلو په موضوعاتو خبرې کړې دي. د ناټو د 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن او سبا په برسلز کې د افغانستان پر وضعیت بحث کوي. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش مشال ریډیو ته ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او د سولې په اړه هم پر ځینو معاملو بحث کیږي. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په یو خوله په مشرقي اوکراین کې د اوربند نه روانې سرغړونې غندلې دي او په سمدستي توګه له دغه ځایه د درنو وسلو د لرې کولو غږ کړی دی. پرون د فرانس او جرمني په پلاتړ په وړاندې شوي قرارداد کې دغه عادي وګړو د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د کردار د لا پراخه کولو غږ شوی دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د یوکرایني حکومت او روس پلوه بیلتون پالو ترمنځ په جګړه کې نښتی دی. د عراق په پلازمینه بغداد کې د وسلو د یوې ذخیرې په چودنه کې 14 کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. د بغداد د امنیت کمانډې په یو بیان کې ویلي د وسلو په ډیپو یا ذخیره کې چودنه شوې ده. پولیس چارواکي وایي داسې ښکاري چې دا چودنه د هغه درنو وسلو او چودیدونکو موادو له کبله رامنځته شوې چې د یوې وسلوالې ډلې سره تړاو لرلو. او وروسته له دې چې ایران د یورینیم د غنی کولو د صلاحیت جوړولو اعلان وکړ، امریکا خبرداری ورکړې واشنگټن به ایران لا د جوهري وسلو د جوړولو اجازه ورنکړي. پرون د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، موږ د ایران لخوا د یورینیم د غنی کولو د صلاحیت جوړولو په اړه راپورونه سارو او موږ به ایران لا د جوهري وسلو جوړولو اجازه ورنکړو. دغه د مشال لیډو د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال اسلام آباد زمونږ همکار روان دي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 143 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 143 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 155 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ 90 پیسې. یو یورو 138 روپۍ 50 پیسې او 138 روپۍ 80 پیسې. یو عرب امانات درهم 2.5 روپۍ او 2.5 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 15 پیسې او 1.5 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 25 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 8، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 10 ډیګري سانتي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل. تاسو خبرونه اورئ د مشال ریډیو ترڅنګ د خبرونه تاسو په ریډیو په انټرنیټ کې اوریدل شئ. پته ده www.mashalradio.com. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل نظامي چارواکي وایي په امیر علي کې پر روان احتجاج تشدد سوی او 15 منتظمین یې نیول سوی دي. دا احتجاج هلته د هدفي وژنو پر ضد روان دی. بل پلو په واڼه کې پر امیر علي وزیر او نورو ملګرو یې د برید پر ضد په پېښور کې د شپې وخت روان پرلت بیگا هم دوام درلود. پاکستانی خبر اعلان د پوز له خوا هغه تورن رد کړی دی چې ګواکې د ریاست ضد مواد په خبرولو کې مرسته کوي. دوی وایي دا تور ځکه پرې لګول شوی چې دوی د جمهوریت ملاتړ کوي او د امریت خلاف دی.
میں سمجھتا ہوں یہی ہمارا جرم ہے کہ ہم نے جمہوریت کی حمایت کی ہے، جمہوری عمل کی حمایت کی ہے، فوجی آمروں کی مخالفت کی ہے.
متحدہ مجلس عمل د راتلونکو انتخابات لپاره خپل منشور اعلان کړی دی.
پدے پاکستان کا بے اختیارات عوام تبور کو
بنوی ڈیمونم جوڑو انشاءاللہ تعالی او دا موجودہ لوڈ شیڈنگ او دا توانے چکم بحران دے دے ختمولو یو مکمل پلان منگلرو.
د بلوچستان حکومت د صوبې لپاره 12 کلنه تګلاره اعلان کړې ده او وایي د صحت د څانګې وسایل به په منصفانه توګه ویشي.
خصوصاً ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو بجٹ ہے اس کا تمام ریجنز میں، تمام ڈسٹرکٹس میں اور تمام تحصیل میں منصفانہ تقسیم ہوگی.
دیہر سوری دو تلا مشال ریڈیو سرو سے رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انظامي چارواکي وایي په امیر علي کې پر روان احتجاج تشدد سوی او 15 منتظمین یې نیول سوی دي. دوی وایي په دې پیښه کې ځینې کسان ټپي سوی هم دي، خو هلته ټلیفون کار نه کوي نو ځکه شمیره نه ده معلومه. دا احتجاج د وزیرستان ځوانانو د هدفي وژنو پر ضد پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
په شمالي وزیرستان کې د انتظامی چارواکو او ځایي سرچینو په وینا بیگانه وخت امنیتي ځواکونو د میرعلي په پرلتوالو تشدد کړی دی او د پرلت مهم منتظمین نیولی دي چې د یوتاپ وزیرستان مشر نور اسلام داوړ پکې هم شامل دی. د پولیټیکل انتظامی یو اعلی چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل د شپې تر یوې بجې وروسته امنیتی ځواکونو هغه مهال د پرلت مشران ونیول چې کله د پرلت ګډونوال د پېشلمې لپاره کورونو ته تللي وو. دوی زیاته کړه چې د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوډ په ګډون د پرلت پنځه مهم مشران نیول شوي دي چې وروسته پولیټیکل انتظامی ته وسپارل شو. دوی وایي دغه مهال ځینې کسان جوبل شوي هم دي چې میرالی روغتون ته وړلی شوي دي. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا تر دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د میرالی چوک او خوشا سیمو کې کرفیو لګولې ده او په هر قسمه تګ راتګ بندیز دی. خو بل طرف ته انتظامیه بیا وایي چې شمالي وزیرستان کې نن کرفیو نشته او خلک تګ راتګ کولی شي. مشال لیډیو هڅه وکړه چې د پرلتوالو د منتشر کولو او پردي د تشدد کولو نیولو په اړه د حکومت موقف معلوم کړي، خو شمالي وزیرستان کې نه امنیتي ځواکونو په دې اړه څه ویلي او نه هم د پولیټیکل ایجنټ ایاز خان کوم موقف مخې ته راغلی دی. خو د انتظامی نور چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط وایي چې پرلتوالو منتشر کولو لپاره په تشدد هم لاس پورې شوی او د پرلت مهم منتظبین د دوی جیل ته ورول شوی دي. پرون شپه میرعلي پرلت ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مهم مشر محسن داوړ هم وینا کړې وه او دغه پرلتوالو بیا د میرعلي نه میرام شاه پورې لاریون کړی وو. میرعلي پرلت په دویم ځل وروستو لاغې پیل شو چې د پرلتوالو په وینا د حکومت لخوا ورسره شوې ژمنې پوره نه شوې او په میرعلي او میرام شاه کې پرله پسې بیا څلور ځوانان په هدفي بریدونو کې ووژل شو. دوی تیره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې پرلت نه ختموي تر څو چې ټولو متعلقه ادارو د دوی د ژغورنې پوخ ډاډ نه وي ورکړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په دې موضوع کې پاتې کیږو. بل پلو په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت دوام لري. پرلتوالو وایي چې حکومت پلو وسلوالو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د علي وزیر کور محاصره کړی دی او حکومت دغه د ژغورنې لپاره ګامونه نه پورته کوي. اسرار الله مومن نور حال راکوي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت نن هم دوام لري. پرلتوال وایي چې حکومت پلو وسلواله د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د دوی د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړی. مشال لیډو هڅه وکړه چې په واڼه او همدغه راز وزیرستان کې له ځایي چارواکو او عام ولس سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته په ډیر اسمل خان کې د علي وزیر اورور مزمل وزیر د شورو پر ځای مشال لیډو ته وویل چې دا وخت یې اورور په واړه کې د کور دننه بند پاتې دی او د هغه ژوند ته له وسلوالو خطر دی.
چې طالب ډیر زیات شوی دی او دوره واړه کې خو کا دوره طالب نه و. چې ګاډي ها ډیر دی ور سره وسلوالو ډیر زیات دا ور سره او خلک ډیر زیات څنګه او تلاشه ملاشه ډیر زیات کوي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلتوال وایي چې په واړه کې په اتوار ورځ د غورځنګ پر یو مشر علي وزیر او ګڼو نورو ولسي کسانو برید د حکومت پلوه طالبانو کار دی. بلخو د پاکستان پوځ د عام اړیکو څانګې مشر اسیف غفور په خپلو خبرو کې ادعا کړې چې علي وزیر له څو ورځو په واڼه کې وو او هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د پوځ خلاف نارې وهلې چې د امن کمیټې کسانو منی کاوه او په دې خبره د دوی ترمنځ ډزې شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په واڼه کې د وسلوالو او احمدزی قبایلو ترمنځ جرګه ناکامه شوې او طالبان تر هغه پس د علي وزیر د کور د محاصره کولو اعلانونه کوي نو ځکه پی ٹی ایم دلته په احتجاج دی. علي وزیر چې د پی ٹی ایم له مشرانو د جون پر دریمه تر هغې پیښې ژوندی راووته چې کله د ځایي خلکو په وینا وسلوالو یې پر پلویانو او پرده باندې برید وکړ. په هغه برید کې د پی ٹی ایم لږ تر لږه درې پلویان وژل شوي او نږدې اته ویشت ژوبل شوي. له تیرو دوو ورځو راهیسې مشال لیډو هڅه وکړه چې د چارواکو سره د واړه په تازه حالاتو خبرې وکړي خو بریالي نه شو. پښتون ژغورنې غورځنګ د ماورای عدالت وجنو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو د ورکو کسانو عدالت ته وړاندې کولو او په قبایلي سیمو کې د ځمکې لاندې بمونو د پاکولو غوښتنې کوي. بلخوا پوځ وایي چې د پی ټی ایم زیاتره غوښتنې یې منلې دي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
پلسنی مو بجو
ورور ولی
پیاونی ما بجا
تاندی هیلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پ دو بجو
د مشال ترنا لاندی
پ دونی مو بجو
د نړی رنگونا
پ درینی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری گړای
پ سلورو بجو
پاکستانی خبریالانو د پوز لخوا پر هغوی د ملک دشمنی تورونه رد کړی دی. هغوی وایي حکومت باید په دې اړه پلټنې وکړي او د پوز لویان څخه وضاحت وغواړي. په نړۍ کې د خبریالانو د ساتنې سازمان هم د پاکستانی پوز لخوا د ملک پر ځینو مشهور خبریالانو د لګیدلو تورونو په اړه اندېښنې ښودلې دي. دا له هغه وروسته ده چې د پوز ویان د دوشنبې په ورځ پر ځینو خبریالانو تور پورې کړی چې هغوی د ملک خلاف فعالیتونه کوي. په دې اړه تفصیل له یو لنډې دمې وروسته. د پاکستان هغو خبریالانو له حکومت څخه د پلټونو غوښتنه کړې ده پر کومو چې د پوز لخوا د ملک خلاف فعالیتونو تور پورې سوی وو. دوی وویل د ملک پر ضد په هیڅ فعالیت کې نه دي ښکیل او د پوز لخوا پر دوی لګول سوي تورونه بې بنیاده دي. په دې مشهور خبریالانو کې د نیوز ورځپاڼې لپاره کارکوونکی او شنونکی عمر چیما او د وخت ټي وي لپاره کارکوونکی خبریال متیو لاجان هم شامل دي. له عمر چیما څخه مې وپوښتل چې د دوی په خیال د پوز د دوی پر کومو فعالیتونو اعتراض دی. نو هغه وویل چې د پوز لخوا له دوی سره تر اوسه مخامخ خبرې نه دي سوي، خو دوی داسې ګڼي چې پوز ته پر هر هغه څه اعتراض وي چې د دوی نه وي خوښ.
تر اوسه چې کوم اعتراضونه راځي هغه دا دي چې په سیاست کې د فوج په کردار دي خبرې نه کیږي، یا د پښتون تحفظ موومنټ په شان که یو څوک وایي چې زیاتې ورسره کیږي او که پر ټویټر د هغوی لیکنې څوک په خپله پاڼه خپرې کړي پر دې اعتراض وي، او دوی چې هر څه سم ګڼي که پر هغه نیوکه وشي نو دوی ته اعتراض وي.
عمر چیما وویل په 2004 کال کې په موټر وهل سوی وو، په 2010 کال کې تښتول سوی وو، او اوس هم دړکې ورکول کیږي، خو د ده په وینا بیا به هم مسلکي خبریالي کوي او په پاکستان کې به ژوند کوي. متی الله جان وویل دی فکر کوي چې د پوز د ویان لخوا پر خبریالانو داسې تور لګېده ډېره غیر ذمهواره خبره ده او وفاقي حکومت باید په دې اړه پلټنې وکړي.
زما په خیال
همدا زموږ جرم دی چې پر ټولنیزو رسنیو مو تل د جمهوریت ملاتړ کړی دی او د جمهوری نظام ملاتړ مو کړی دی، د پوځي امیرانو مخالفت مو کړی دی او پر هغوی مو نیوکې کړي دي، او پلمه یې دا جوړه کړې ده چې دوی په ریاست مخالفو فعالیتونو کې لاس لري. یو څوک د ریاست خلاف ګرځول د پوځ د یو سرکاري ملازم کار نه دی، بلکې داسې پرېکړې به وفاقي حکومت او عدالتونه کوي.
په نړۍ کې د خبریالانو د ساتنې لپاره کارکوونکي سازمان هم د پاکستاني پوځ لخوا د ملک پر ځینو مشهور خبریالانو د لګیدلو تورونو غندنه کړې ده. د آسیا لپاره د یادی ادارې مسؤل سټیون بټلر ویلي چې خبریالان په ریاست ضد فعالیتونو تورنول او تصویرونه خپرول د هغوی ژوند له لوی خطر سره مخامخوي. سټیون بټلر ویلي د پوز ویان باید پر دې خبره بخښنه وغواړي او د دې وضاحت وکړي چې که د رسنیو کسان ته داسې ګواښونه کیږي، بریدونه پرې کیږي او وژل کیږي، نو به امنیتي ادارې په ملک کې د خبریالانو له ژوند خوندي کولو سره څه ډول مرسته کوي. د پاکستاني پوز د عامه اړیکو د څانګې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور د جون پر 14 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د خبریالانو په ګډون پر یو شمیر نورو کسانو تور پورې کړ چې د ریاست ضد موادو په خپرولو کې مرسته کوي. میجر جنرال آصف غفور یو داسې چارټ هم وښود چې د یو شمیر خبریالانو او نورو کسانو تصویرونه هم پکې خپاره شوي وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013 15315 او 15155.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ټاکل شوی دی چې په پاکستان کې د جولای میاشتې پر 15مه عام انتخابات ترسره شي. د عام انتخابات لپاره یو شمیر ګوندونو خپل انتخابي منشورونه اعلان کړي دي. متحده مجلس عمل پرون دا اعلان کړی دی. د چاغوی په منشور کې څه دي؟ د مشال ریډیو خبریال بشیر ګواش پر رپورټ لري.
د څو مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل مشران وای دوی د راتلونکو ټاکنو لپاره داسې پلانونه لري چې ورسره به له پاکستانه یو فلاحي ریاست جوړ کړي. په دې اتحاد کې شامل د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق د جون په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی 12 نقاطه اعلان کړي دي او که په انتخاباتو کې بریالي شي نو په خپلو وعدو به خامخا عمل کوي. سراج الحق زیاته کړه چې دوی به په پرمختیایي کارونو ډېره پاملرنه وکړي.
بنیادی او غټه لویه خبره د پاکستان نه یو فلاحي اسلامي ریاست جوړول دي. شکر الله رب عزوجلال مونږ ته اختیار راکړي نو مونږ به پاکستان د ټولې دنیا لپاره یو کرپشن فری پاکستان جوړو او په دې پاکستان کې به اختیارات هغه به لاندې سطح ته عوامو ته به ورکو. په نوې ټیمونه هم جوړو ان شاء الله تعالی او دا د موجوده لوډ شیډنګ او د توانای چې کوم بحران دی د دې ختمولو یو مکمل پلان مونږ لرو.
جماعت اسلامی په تیرو څلورو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف سره اتحادی او په حکومت کې وو. د متحده مجلس عمل یو بل غټ ګوند د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جماعت علما اسلام فی دی چې په تیرو څلورو کلونو کې په مرکز کې د مسلم لیگ نون ګوند سره په شریک حکومت کې وو. د دوی دې کارکردګۍ ته په کتو سره څېړونکي فکر کوي چې د سراج الحق خبرې تر ډېره د انتخاباتي کمپاین په محل کې دونکي وادي دي چې ښایي وروسته یې عملي نه کړي. په پېښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په همدې نظر دی. هغه دا هم وایي چې پخوا هم یو متحده مجلس عمل جوړ شوی و چې له دې اوسني هغه ډېر مختلف و.
دا ښکاری چې دا یو سپورټ حاصلو دا هغه وخت فوز دا عسکر کم مشر او بلک باندې حکمران او جنرال پرویز مشرف اوس حالات قدره مختلف دي. نو ما نه ښکاری چې هغه یو داسې لویه کامیابی هغه حاصلولی شي څنګه هغه د فوج مدد سره چې کله هغه دا مولا ملټري الاینس خلکو ویلو هغه ټایم حاصل کړی و. د جمعیت علماء اسلام سره ټریډیشنل وینو کې اثر شته دی او څه سټونه هغه ضرور غټلې شي او هغه ټول له لویه پارٹی ماته لخ کاری جوړې دی شي. دلته
د اوسنی متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن دی. په خوانی هغه په 2002 کال کې جوړ شو او چې په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو په غټلو سره حکومت کاوه او په بلوچستان کې په اتحادی حکومت کې شامل وو. په 2015 کال کې د اتحاد تقسیم او په کې شامل ټول ګوندونه د 2008 کال د ټاکنو په محل په بیلابیل لار لاړل.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د بلوچستان د سیاست محکمې د راتلونکو حکومت د راتلونکو 12 کال لپاره د سیاحت د برخي 12 کلنه پالیسی اعلان کړې ده. چارواکي وایي چې په دې برخه کې به وسایل او بجټ په منصفانه توګه وویشي. په دې اړه تفصیل د بشیر غواش په دې رپورت کې اورو.
د بلوچستان د روغتیا صوبایي سیکرټري سالم محمد ناصر تیر مخام په کوټه کې یو خبری کانفرنس په محل د صوبې 12 کلنه روغتیایي پالیسی اعلان کړه. د هغه په وینا پر دې پالیسی به په راتلونکي کال کې د نوي حکومت په محل کار پیل شي. سالی ناصر زیاته کړه د نوي تګلارې لاندې به د روغتیا لپاره په کلنۍ بودیجه کې تر 15% پورې اضافه وشي. دغه په وینا کوټې ترڅنګ د صوبې ځینو شاتو پاتو ولسوالیو کې به د خلکو لپاره په برابره توګه د روغتیا ټولې اسانتیاوې ورکړل شي.
سال 2020 بلکې هم 19 کی بات کرتے ہیں
دیوے د کال 2020 بلکې د 2019 کی خبره وو چې د وسایلو منصفانه ویشنه بکیږي. په خاصه توګه بعد روغتیا بودیجا په ټولو ضلعو په منصفانه ډول ویشل کیږي. د دې مقصد لپاره به آبادی او رقبه هم په پام کې نیول کیږي. دغه ډول بعد روغتیا اسانتیا او ترڅنګ د ډاکټرانو او پیرامیډیکس خدمات هم په پام کې نیول کیږي او دا دندې به په میرټ ورکول کیږي.
هم وسایل کی منصفانه تقسیم کریں گے.
د روغتیا سیکرټری څرګنده کړه چې د 2013 کال پورې عملی کیدونکې د پالیسۍ مطابق با په کوټه کې ځینو روغتونونو یا هسپتالونو ته داسې جدید کمپیوټري سہولتونه برابر شي چې د مریضانو او ناروغیو معلومات به پکې ساتل کیږي.
اس پالیسی کے تحت ہم ہیومن ریسورس اتنا ڈیولپ
دیوائی دا محل د چلور زرو کسان لپارا یو ڈاکٹر موجود دے چی پا 2015 کال کے بعد روختیا سہولت دومر زیاد شی چی دا زرو کسان لپارا با یو ڈاکٹر یو پیرامیڈک سٹاف او یو نرس موجود ای.
ہم نے تعداد تین رکھی ہے.
دا یادمنی دا چې په پاکستان کې د جولای په 15 ټاکنې کیږي. معلومه نه ده چې نوې راتلونکي حکومت به د دې روغتیایي پالیسۍ په عملي کولو خوښ وي او کنه خپلې پالیسیانې به راوړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډېره سخت راغلی
تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته ورځ د پنجاب صوبې د لاهور د قانوني چارو یو زده کوونکی خدیجه صدیقی چې شاوخوا 2 کال وړاندې خپل کلاس فیلو په حمله کې زخمی کړی و، وایي چې د انصاف لپاره به خپل هڅې جاری ساتي. پر خدیجه مبینه برید کوونکی شاه حسین لاهور های کورټ بری کړی دی. تفصیلي انساج مل وړاندې کوي.
خدیجه صدیقی چې په 2018 کال کې د پنجاب صوبې په لاهور کې خپل کلاس فیلو په چاړه زخمی کړی و، انصاف غواړي. نوموړي د پاکستان سپریم کورټ لخوا د لاهور های کورټ په فیصلې د اسخود نوټیس د غیستو هرکلی کړی دی. د ګل پورس لاهور های کورټ په خدیجه حمله کوونکی شاه حسین له مقدمې بری کړ. لمشال ریډیو سره په خبرو کې خدیجه صدیقی ویل چې د لاهور های کورټ د تیرې ورځې فیصلې نه ورته خفګان رسیدلی، خو د خپل انصاف لپاره به هڅو ته دوام ورکړي.
سب سے پہلے تو یہی کہوں گی کہ ان کا شکریہ ادا کروں.
ترٹولو وڑاندی دا چیف جسٹس مننہ کوما چاغا پدومرا مہم معاملہ نوٹس واخستو. دا پیخا یوا کامی مسئلہ جوڑا شوی وا. دا دے پیخی زد یواز ما نا، بلکہ ٹولے معاشرے پا گڑا مبارزہ کڑی دا. ٹولو لخپلو حسو پا شریک اداو خودا چی یو مجرم تا پٹولنا کی دا آزاد گرزیدو اجازت نشتا. دا ٹول حالات دا پیغام ہم ورکوی چی کسوک دیر زواکمن وی، خود یو وکیل زوی ہم وی، خو قانون دا ٹولو لپارا یو شان دی.
شاه حسین ته د تیر کال په جولای میاشت کې د لاهور جوډیشل مجسټریټ د 2 کلونو قید سزا اورولې وه. د خدیجې په خبره شاه حسین پرې 30 ځله د چاړې ګزارونه کړي وو. د اسخود نوټیس غستو په وخت د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د مقدمې ریکارډ د راتلونکي اتوار په ورځ غوښته دي. د لاهور های کورټ فیصلې راتللو وروسته د بشري حقونو فعالانو لخوا په ټویټر رد عمل مخې ته راغلی دی. د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو لور اسفا بوټو ویلي چې د پاکستان د انصاف نظام د خدیجې په معامله کې ناکامه شوی دی او د لړکې آواز پورته کول پکار دي. هم د لړکې د ښځو د حقونو مبارزه شاد بیګم وایي چې د بشري حقونو فعالان به هڅې کوي چې د خدیجې په کیس کې په عدالت فشار راوړي.
د خدیجی د پاره په موږ د سوشل میډیا په لاره باندې که په هر طریقه باندې موږ به د هغه پر آواز چوته وو، او خدیجی ته انصاف پکار دی ځکه چې هغه سره ډېر زیات ظلم شوی دی او زیاتې شوی دی، او که فرض کې خدیجی ته انصاف میلاو نه شي نو دا یو ډېر زیات غلط پیغام ورکوي. هغه ښځو ته چې کومې ښځې عدالت او تاڼې ته تلل هغوی ته اسان نه ښکاري. نو که د خدیجی غوندې تعلیم یافته جینۍ ته انصاف میلاو نه شي نو ډېرې نورې ښځې چې کوم دي هغه به ډسکرج شي. په دې وجه پکار ده چې موږ په سوشل میډیا کې زما نورو خویندو او نورو ملګرو ته هم خواست چې هغه د خدیجی د کیس حوالې سره څومره خپل کردار ادا کول شي هغه دې ادا کړي.
بلخوا جیو ټلویزیون د شاه حسین د وکیل په حواله ویلي چې شاه حسین د بې بنیاده تورونو له وجې له سزا سره مخامخ دی. نوموړي زیاته کړې چې شاه حسین د برید پر مهال موجود نه و او د هغه ضد ثبوتونه ناسم دي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. شاهین بنیرای د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه. په شمالي وزیرستان کې 13 شپه امنیتي ځواکونو د میرالی په پرلتوالو تشدد کړی دی او د احتجاج 15 منتظمین نیولې دي. د امنیتي او انتظامي چارواکو لخوا له په دې اړه سندي ویل شوی. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت دوام لري. پرلتوال وایي چې حکومت پلاو وسلوالو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د دوی د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړی دی. په عین حال کې پرون د اسلام آباد پولیسو د پښتون تحفظ مومنټ 9 غړي نیولي دي او د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ د اډیالې جیل ته لیږلي. ځینو هغه پاکستاني خبریالانو له حکومت د پلټنو غوښتنه کړې چې پوځي مشرتابه پرې د ملک خلاف د فعالیتونو تور پورې کړی دی. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پومپیو ویلي په سویلي آسیا کې باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بېل څه تفریقه ګامونه پورته کړل شي. دا خبره پرون نوموړي د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ټلیفون د لارې په خبرو کې کړې ده. د ناټو د 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن او سبا په برسلز کې د افغانستان پر وضعیت بحث کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په یوه خوله په مشرقي یوکراین کې د اوربند نه روانې سرغړونې غندلې دي او په سمدستي توګه له دغه ځایه د درنو وسلو د لرې کولو غږ کړی دی. د عراق په پلازمینه بغداد کې د وسلو د یوې ذخیرې په 14 کې 14 کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. او وروسته له دې چې ایران د یورینیمو د غنی کولو د صلاحیت جوړولو ایران وکړ، امریکا خبرداری ورکړې. واشنگتن به ایران له د جوهري وسلو د جوړولو اجازه ورنکړي. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ دریم او وروستۍ شل ورځې لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه به نن د پېښور له وخت سره سم ماښام 9:30 او د کابل پر 9 بجې پیل شي.
خبرونه مو له مشال ریډیز خور دی. شاهین بنیرو وړاندې کولا اوسن همکار د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنه کړې ده.
دانو رسپانه په خپل اداري کې لیکي د کې څه شک نشته چې د ملک یو شمیر طاقت لرونکي خلک د اولس پیسې د امنیت په نوم په ځانونو خرج کوي. خو د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د هغه سیاسي خلکو نه چې نه وزیران دي او نه د پارلمان غړي دي ترې سرکاري موټرې د اخستو حکم کړي او ویلي دي چې سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي خلک دي د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د خپل امنیت په خپل انتظام وکړي. رسپانه لیکي چې دا صحیح خبره ده چې د سپریم کورټ دی ګام له وجې باید سرکار خرچه راکمه شي، ځکه چې ډیر سیاسي او حکومتي چارواکي د خپل عہدو موده پوره کېدو باوجود د حکومت لخوا ورکړې شوې موټرې او نورو مراعاتونه ګټه پورته کوي. خو د سیاسي ګوندونو هغه کسان چې اوس هم ورته خطر شته، تری سکیورټي واپس اخستلو په فیصله نظرسانی کول پکار دي، ځکه چې د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو د انتخابي کمپاین دوران وجلې شوې. دغه شان 2013 په ټاکنو کې ځنی ګوندونو د دړکو له وجې خپل انتخابي کمپاین په صحیح توګه ونه کړې شو. نو نگران حکومت له پکار دي چې دا هر څه په نظر کې وساتي، ځکه چې پاکي او رڼې ټاکنې کول د دوی ذمہواري ده. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې یو خوا سخته ګرمي ده، نو بل خوا په ملک کې اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ روان دي چې له وجې اولس د مشکلاتو سره مخ دي. نو نگران وزیر اعظم لا د دې حالاتو نوټس اخستل پکار دي. ورسپانه لیکي د مسلم لیگ نون حکومت خدا داوا کوله چې دومره بجلی په سیستم کې شامل کړي چې اوس به لوډ شیډنګ نه کیږي. نو پښتنه دا ده چې هغه بجلی څه شو، ځکه چې اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ کې خو هیڅ کمواله نه دی راغلی. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د بجلی د ویش نظام هم خراب دی. سیلۍ، باران او لړه خو پرېدا که کله معمولي شان ولټیج زیات شي، نو یا خو تارونه سوځېدلې وي او یا ترانسفارمر چاودلې وي. تیر حکومت خو د بجلی یو شمېر نوې پروژې شروع کړي، خو د ویش نظام ښه کولو لپاره یې هیڅ نه دي کړي، چې له وجې اولس د سیلۍ یا باران له وجې په ګینټو ګینټو د لوډ شیډنګ سره مخ وي. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې لنډمهاله وزیر اعظم ناصر الملک په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ نوټس په اخستو سره د اوبو او بجلی وزارت ته هدایت جاری کړي چې د لوډ شیډنګ خاتمې لپاره د زر تر زره ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې د 13 لسیزو راهیسې یو شمېر حکومتونو د ملک نه د لوډ شیډنګ خاتمې نیټې ورکړي، خو افسوس چې یو حکومت هم خپل وعده پوره نه کړه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ټایمز ورځپاڼې د عمران خان په خوانی میرمن ریحام خان لیکل سوی کتاب ته کتنه کړې ده. ریحام خان دا وکړي چې د عمران خان پلویان غواړي د دغه کتاب یو نقل پټ کړي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو به د اروپا سفر پر مهال د اروپایي ټولنې هیوادونو له مشرانو سره وګوري. د دواړو لنډیز ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د عمران خان پخوانی خزر ریحام خان داوه کوي چې داغه پلویانو کوشش کولو چې له دې د هغه کتاب یو نقل پټ کړي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر د بدنامۍ سبب ګرځېدی شي. 45 کلنې ریحام خان په سوانه عمر کې له عمران خان سره د خپل شخصي تعلق په اړه خبرې کړې دي او داوه یې پکې کړې چې پخوانی خاوند یې وفادار نه و. ورځپاڼه لیکي ځینو هغو کسانو چې په کتاب کې ذکر شوی دی قانوني کاروایی پیل کړې او داوه کوي چې خلاف یې لګول شوي تورونه ناسم او شهرت ته نقصان رسوونکي دي. د عمران خان ګوند د معلوماتو د پټولو دعوه رد کړې ده. د ګوند ویان فواد چودري واړي چې پر کتاب بندیز ولګول شي. هغه وویل ریحام خان نه غواړي چې په کتاب کې شامل مواد په 24 ګڼو کې لري کړي او بخنه غواړي ګنې دوی به خلاف کاروایی وکړي. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات کېدونکي دي، پاکستان تحریک انصاف په دې باور دی چې ریحام خان او پاکستان مسلم لیگ نون عمران خان ته د نقصان رسولو په خاطر د کتاب د چاپولو مقصد لري. بلخوا نیوزویک مجله لیکي اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د یورپ په 3 ورځنی سفر دی. په دې دوره کې به نوموړی د ایران لخوا د مبینه ګواښ په اړه د اروپایي هیوادونو مشرانو سره خبرې کوي. د بروکینګز انسټیټیوټ نومي څېړنیز اداره کې د منځني ختیځ د چارو یو ماهر کریس میسرول مجلې ته ویلي د ایران اټومي تړون ته د نقصان رسیدو امکان مخکې هم د اسرائیل او ایران په دریز کې فرق وو. اوس چې ایران خپل اټومي ډانچه بیا جوړوي نو د شخړې مخه نیول به ګرانه خبره وي. د نوموړي په خبره اسرائیل دا خبره واضح کړې ده چې د ایران اټومي صلاحیت لرل ورته د قبلولو وړ نه دي. نو بلخوا تهران هم اسرائیلو ته ویلي چې کو کولی شي نو منه دې کړي. مجله لیکي د اروپایي ټولنې ځینو هیوادونو لکه د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي دوی داسې پلان لري چې موافقه خوندي ساتل دې باوري شي. نیوز ویک لیکي اخوا امریکایي بندیزونو هم پر هغو اروپایي هیوادونو فشار راوستی دی چې له ایران سره په ګډه کار کوي. تر دا وخته نړیوال څارونکي وایي چې ایران له اټومي معاهدې نه سرغړونه نه ده کړې، خو یوازې خبرداری ورکوي چې که نړیواله ټولنه د دغه تړون پابند پاتې نه شوه نو دوی به هم د معاهدې اصول له پامه وغورځوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستاني ډان ورځپاڼې په یو لیکنه کې د هغه هیواد د حکومت لخوا د یو پیاوړي بهرني پالیسي جوړولو اړتیا په ډاګه کړل سوې ده. لیکنه وایي د کار لپاره ضروری ده چې پاکستان د کور دننه هم د حکومتداري یو ښه تګلاره ولري. مهم ټکی هارون بچاوړه نه کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د نړۍ د هیوادونو او مدنیتونو ترمنځ فاصلې لنډې شوي او په دغه برخه کې نوي چیلنجونه هم مخته راغلي، پاکستان باید یو ډېره په دقت سره جوړه او ولسي ملاتړ لرونکې بهرنۍ پالیسي ولري. د لیکنې تر مخه د هیواد بهرنۍ تګلاره د کورنۍ پالیسۍ ښکارندویه هم وي. یو هیواد تر هغې یوه ښه او اغېزناکه بهرنۍ پالیسي نشي لرلی چې د کور دننه یې د ښې او ولس دوسته حکومتدارۍ لارې چارې نه وي لټولي. لیکنه کاږي ان دا خبرې مسلم لیگ نون ګوند د 2013 کال د عام انتخاباتو لپاره په خپل انتخاباتي منشور کې لیکلې وي. خو د پاکستان د امنیت او بهرنۍ پالیسۍ په څیر مهمو موضوعاتو ته د مسلم لیگ نون د 44 مادیزه منشور د پای په کرخو کې ځای ورکړل شوی. لیکنه کاږي د مسلم لیگ نون حکومت هغه هڅې کارګرې ثابت نه شوې، بلکې د مشر یې نواز شریف د نااهله کېدو سبب شوې چې غوښتل یې د پاکستان د کورنۍ امنیت او بهرنۍ ډیپلوماسۍ په چارو کې رغنده رول ولوبوي. لیکن وای په 2013 زیږدیز کال کې په یادو دواړو برخو کې د پاکستان لپاره چیلنجونه لا هم سخت او پیچلي شوي دي. که په مرکز کې یو ګوندیز او یا هم ائتلافي حکومت جوړیږي، د کامیابۍ انحصار به تر ډیره پر یوې ښې بهرنۍ پالیسۍ وي. د هیواد دننه بیا د ولسي حکومت او پوځ ښه اړیکې د حکومتي نظام د کامیابۍ ضامنې دي. تر ټولو مهمه دا چې پاکستان له څلورو هیوادونو چین، امریکا، افغانستان او هند سره خپلې اړیکې څنګه سازوي. لیکن د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په یادولو سره زیاتوي چې چین نه یوازې دا چې د پاکستان د اقتصاد له خکولو سره مرسته کولی شي، بلکې ښایي د سیمې په امنیتي چارو کې هم په راتلونکي کې خورا زیات نفوذ ولري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا تاسو مشال ریډیو ته غوښست. ناتو وایي له افغانستان سره به مرستې او همکارۍ ته دوام ورکړي. دا خبره په هغه غونډه کې شوې چې د وخت په بروکسل کې روانه ده. د ناتو مشرتابه په افغانستان کې له وسلوال طالبانو سره د روغ جوړې لپاره د افغان ولسمشر اشرف غنی د وړاندیز ملاتړ هم کړی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر راکوي.
کی بیل هاچسن په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي په افغانستان کې له تروریزم سره پر مبارزې ټینګار وکړ. میرمن هاچسن د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د جون پشپژمه په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل د ناتو ماموریت به په افغانستان کې ادامه پیدا کړي. دا ډیره مهمه ده چې موږ د هغه تروریزم مخه ونیسو چې له افغانستانه صادرېږي تر څو د خپلو هیوادونو ساتنه وکړو. لکه څرنګه چې پوهیږئ په اروپا کې د پناه اخیستونکو دوهمه لویه ډله افغانان جوړوي. دا نه د افغانستان لپاره او نه هم زموږ د اروپایي متحدانو لپاره ښه دی. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي زیاته کړه چې د ستونزو سربیره په افغانستان کې داسې پرمختګونه رامنځته شوي دي چې موږ یې د افغانانو په مشۍ سولې ته ډېر هیله مند کړي یو. په دې برخه کې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پرون وویل چې له افغان ځواکونو د ناتو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته زمینه برابروي. طالبان باید پوه شي چې دوی خپل هدف ته د سولې سو خبرو لاله د جګړې تر ادامې ډېر څه ترلاسه کولای شي. سلطنبرګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وړاندیز چې طالبانو ته د فبروري په 28مه د کابل د پروسې پر مهال وکړ ملاتړ وکړ. طالبانو نه یوازې چې د سولې د وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی، د خندق په نومې د اپریل په وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو له اعلان سره د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې بریدونه سخت کړل. د طالبانو د بریدونو ترڅنګ عام خلک په وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمیر شهرونو کې چاودنو ته اندېښمن شوي دي چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی دی. دلته په بروکسل کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت خبرې کیږي. د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ناتو د 9 غړو هیوادو او د دوی د 10 متحدانو دفاع وزیران د افغانستان په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم برخه اخلي. دغه پوځي چارواکي تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستې پر دوام او افغانستان ته د نورو بهرنیو روزونکو د استولو پر موضوع خبرې کوي. د اوس لپاره په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ناتو نږدې 14 پوځیان لري چې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې مورې د لسی د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د روانو عملیاتو د لمنځه وړلو د تهدیدات د لمنځوړلو لپاره د خپل جنگي ستراتیژي په بدلولو کې کار کوي. د وزارت وایي په دې هدف یې د ملي اردو ترڅنګ د منطقوي ځواک د ایجاد چارې هم ګړندې کړې دي. سلیم احمد صالح پر رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې روانو تهدیداتو ته په پام سره یې د خپل جنگي ستراتیژي د بدلولو هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي په دې هدف یې د سیمه ایز ځواک د تشکیل چارې ګړندې کړې دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمانش ازادي رادیو ته وویل دغه سیمه ایز ځواک به په تصفیه شوو سیمو کې ځای پر ځای کیږي.
مونږ هم دغه یو تګلارې جوړ کړې چې باید په آینده کې د مونږ عملیاتونه په هغه ځایونو کې چې تهدیدات رامنځته کیږي ادامه ورکړل شي او پس له تامین د امنیت هلته د مونږ د منطقوي قواوې د امنیت د دوام خپل مسؤلیت ادا کړي. د ملي اردو په څنګ کې یو منطقوي قطعات یا منطقوي اردو رامنځته کیږي چې دغه تاکتیک موږ د نظامیانو د ستراتیژي له مخې نه ډېر ښه تاثیر به ولري او په آینده کې مسؤلیت دپاره منطقوي قواوې خپل وظایف لکه ملي اردو غوندې اجرا کړي.
د سیمه ایز ځواک د تشکیل چارې د لغمان ولایت څخه پیل شوې وي چې اوس د لغمان ترڅنګ په کاپیسا، کندهار او هرات کې هم دا پروسه روانه ده. د دفاع وزارت سرپرست ویاند وایي دغه ځواک د غړیتوب لپاره تر زرو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. هغو کسانو ته چې په دغه ځواک کې شامل شوي 3 میاشتنی روزنه ورکول شوې چې د دې ترڅنګ به 2 میاشتې د دوی په خپلو سیمو کې هم پوځي روزنه ورکول کیږي. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د امنیتي ادارو د جنگي ستراتیژي د بدلون خبره کړې وه. ویس احمد برمک د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل
د کورنیو او د دفاع چارو وزارتونو او همداراز د ملي امنیت عمومي ریاست په دې کار پیل کړی چې کوکړی شو چې د جګړې ستراتیژي تقریبا د دښمن د ستراتیژي په څیر تغییر کړو. زموږ ډیر تمرکز پر دې مسلې دی چې څنګه وکړی شو له ځانګړو ځواکونو، کمانډو، هوایي ځواکونو او استخباراتو څخه استفاده وشي تر څو د دښمن مرکزونه وپیژنو او له هغې وروسته دغه مرکزونه له منځه یوړل شي.
دا څرګندونې په داس حال کې کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. بلخو د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ پر لارو چارو په بروکسل کې د ناټو په مقر کې هم نن او سبا بحثونه کېږي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بی پولی خبریالانو اتحادیې یا ریپورټرز وداوت بارډر ویلي په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي او دغه هیواد د امنیتي وضعیت د ښځینه خبریالانو کار اغیزمنوي. د دې ریپورټ مهمې برخې ظفر خان وړاندې کوي.
د بی پولی خبریالانو اتحادیه یا ریپورټرز وداوت بارډر په تازه ریپورت کې ویلي یو لس کاله مخکې د افغانستان په جبل سراج کې خزینه خبریاله زکیه زکی وجل شوې وه خو وجونکي لا هم ولسته نه دي خودل شوي. ریپورت لیکي که څه هم د افغانستان اوسنی حکومت د خبریالانو د ساتنې او د بیان د ازادۍ په برخه کې ګټور کارونه کړي خو پوښتنه دا ده چې د وجل شوې خبریالې زکیه زکی وجونکي ولې د قانون منګولو ته نه راولي. خبریالې زکیه د صدای سول یعنی د سولې د غږ په نامه راډیو په 2000 لومړی کال کې هغه مهال جوړ کړی و چې لا هم طالبان په کابل واکمن وو. هغه وخت هم نوموړی ته غواخونه کېدل خو په 2001 کال کې هغه په خپل کور کې دننه د خپلو دوه زامنو په وړاندې وجل شو. د دې پیښې دوه ورځې وروسته افغان چارواکو د زکی په وجنه کې د ککړو شپږو کسانو د نیولو اعلان وکړ. په دې کې دوه وجونکي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې غړي وو خو دغه دوه وجونکي بیا وروسته خوشی شول. ریپورت لیکي د زکیه تر وجنې وروسته د افغانستان په رسنیو کې کارکوونکو خزینه خبریالانو ته ګواښونه زیات شول او یو شمیر دې ته مجبور شوي چې خاموشه پاتې شي او یا هم د خبریالې په توګه کار پرېږدي. ریپورت په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ساتنې مرکز یا سی پی ای ډبلیو جی له خولې لیکي چې دغه ادارې سکل یو سروې ریپورت پیش کړی چې له مخې یې په افغانستان کې دا مهال 212 ښځې په کابل، هرات، بلخ او نورو ښارونو کې په رسنیو کې کار کوي خو داسې ولایتونه هم شته چې یوه خزینه خبریاله هم پکې نشته. په سروې کې راغلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضع خرابتیا د خزینه خبریالانو په کار بد اغېز کړی دی. د ریپورټرز وداوت بارډر خپور شوی ریپورت زیاتوي چې سږکال افغانستان د بیان د ازادۍ په لیست کې د 138 هیوادونو له جملې 113 نمبر ته ټیټ شوی دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته ورځي د خبر پښتونخوا کې د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس او د پاکستان سپریم کورټ پخوانی قاضي جسټس ریټایرډ دوست محمد خان د خبر پښتونخوا د لنډمهاله حکومت لپاره د وزیر اعلی په توګه سوګند پورته کړي. هغه ویلي چې لومړیتوب یې دا دی چې په صوبه کې شفاف انتخابات ترسره شي. نور تفصیل په دې اړه په دې ریپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا بنوزلی سره تعلق لرونکي جسټس ریټایر دوست محمد خان د شروع پورز د پختونخوا د لګمحالي حکومت د وزیر اعلی په هیڅ سوګند پور تکړو او دا سوګند پور تکول نه پس هغه ویلي دي چې شفاف او په خپل وخت ټاکنې کول به د غړو باندې ترجیح وي. دا پختونخوا گورنر انجینیر اقبال ظفر جکړه په خپل معنی کې دا جسټس دوست محمد خان نه د هغه د سوګند پور تکړو دا چانوم چې د انتخاباتو کمیشن هغه بل ورځ د لګمحالي حکومت لپاره غوړه کړو. جسټس دوست محمد خان د پیښور های کورټ پخوانی چیف جسټس او د سپریم کورټ جج پاتې شوی دی او په روان کال 19 مارچ کې د سپریم کورټ د جج په حیث ملازمت نه ریټایر شو. دوست محمد خان په کال 1953 په بنو کې زیږیدل او 14 پورې سبق یې په بنو کې ویلې دی او بیا د وکالت ډیګری د کراچۍ اسم کالج نه ترلاسه کړه. هغه څه وخت پورې په بنو او بیا په پیښور کې د وکالت پریکټس کړی دی او د بنو او د پیښور د بار کونسل صدر هم پاتې شوی دی. په 2011 کې هغه د پیښور های کورټ چیف جسټس او بیا په 2014 کې د سپریم کورټ جج جوړ شو. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک او صوبائی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمان د لږ مهال حکومت لپاره د یو کاروباري خاندان غړي د منظور افریدي نوم غوره کړی و. خو بیا چې کله مخالف ګوندونو لکه عوامي نیشنل پارټي، پیپل پارټي، پاکستان مسلم لیگ او قومي وطن پارټي دغه مخالفت وکړو او دغه شان په ټولنیزو رسنو کې هم په تحریک انصاف او جمعیت علوم اسلام باندې تورونه ولګېدل، نو دا نوی نوم دپاره د صوبائی اسمبلی یو پارلیماني کمیټي جوړه شوه او هغوی څلور نومونه چې یو پکې د جسټس دوست محمد نوم هم او الیکشن کمیشن ته ولېږل. دا جسټس دوست محمد په حق لا هیڅ یو سیاسي ګوند خپل تحفظات نه دی وړاندې کړی او هغه ته هرکلی ویل دی. پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال یوسف علي وایي چې جسټس دوست محمد خان یو صفه ماضي لري او هغه کولی شي چې د صوبې د انتظام سره سره راتلونکي ټاکنې په خپل وخت وکړي.
د الیکشن کمیشن دا چې کوم فیصله ده دا انتهایی لکه هر چا ته قبول ده. اوسه پوری چا هم په دې باندې اعتراض نه دی کړی، سکوت یې نه دی اوچته کړی. دوست محمد صاحب چې دی هغه ډېر ښه ماضي لري، د هغې د وجې هغه باندې ټول خلک سیاسي ګوندونه یوازې نه، ټول خلک هم په اعتماد لري او هغې ته په ښه نظر دی فیصلې ته ګوري.
دا وزیر اعلی په حیث د سوګند پورته کولو نه پس پا جسټس ریټایر دوست محمد خان دا پښتونخوا د لږ مهال حکومت لپاره خپله کابینه اعلان کوي. څوک چې به د جولای د 15 نیټې پورې خپلې ذمېوارې ترسره کوي. یاد دی وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د عمومي ټاکنو اعلان د جولای په 15 نیټه کړی دی چې په ټول هیواد کې به د قومي اسمبلی او صوبائی اسمبلی د پر ټاکنې کیږي. خو بیا په قبایلي سیمو کې به د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د پاره ټاکنې په 2019 کې کیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
سو مشال ریڈیو ته غوږ یاست. په مومن ایجنسی کې د سکیورټی د تلاشی چیک پوسټونو په کمیدو او د شپې مهال په کرفیو ختمیدو خلک خوشحاله دي او وایي چې هغوی به کله د یک غونډ څخه مومندو ته داخل سو نو شناخت کارډونه به یې په لاس کې تر کوره نیولي وو. اوس په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د الیکشن کمشنر د دفتر لخوا دغه کاندیدانو ته د یو درخواست وروسته وړوکی پرچه ورکول کیږي، خو له فارمونو بیا د ریټرنینګ افیسر نه اخیستل کیږي. دغه دواړه دفترونه د محمود ایجنسی په غلنۍ سیول کالونۍ کې دي او د الیکشن کمشنر د دفتر لخوا خور شوي معلوماتو تر مخه را روانو ټاکنو لپاره د هغوی سره 2,00,000 او یو کم 50,000 نه زیات نارینه او زنانه رای ورکوونکي رجسټر شوي. را روانې ټاکنې د روان کال د جولای د میاشتې په 15 نیټه مقرر شوي چې د سیمې ولسوایي ګرمي به زیاته وي، نارینه خو به رای ورکولو له لاړ شي، خو د زنانو شمیر به ممکنه د ډیر کم وي چې خپل رای ورکړي. اشرف علی نومي یو ځوان وای
دا چوٹ په خام خپل گو زکه جدا خو پاکستان شهري جګم دا حق ته جدا خپل جګم دی هټ پیل کی زنانو بدا صورت حال جو یو خلک په 25 جولای باندې کم دی الیکشن دی او دا چې ډیر سخت ګرمي ده او دا چې زنانو ته به سوچ کو خام خا یا بس گاډي ماډي بندوبست کو دا مطلب نږدې پولینګ سټیشن وي دغه وي نو موږ خام خا به زنانم دا کو جره خپل اوټ پیل.
ادنان الله نوم یو ځوان چې په انګریزي مضمون کې د ایم ای ډیگری اخیستې ده وای چې د الیکشن لپاره کاندید جوړېدل د هر چا حق دی، نو هم دغه شان رای ورکول هم د هر چا حق دی. باید نارینه او زنانه خپل د رای ورکولو دغه حق ادا کړي.
زنانه خو زموږ د ملک نیم پنی ما آبادی ده کنه، چې زنانه ووټ نه دي نو مندګی نه نو هغه خو مطلب کار نه چلی او ورال دلته خو بټ کافی ده پورې د زنانه او سمسله نشته. ان شاء الله د پولینګ سټیشن او د ووټ ورکو
د محمود ایجنسی ځینې ولسوي چې د خوایزو او بایزو زیات خلک په پیښور پنډي او نور سیمو کې میشته، نو ممکن نه ده چې د هغه ځای زنانه رای ورکولو له راشي. خو بیا هم د محمود ایجنسی نه پخوانی د پارلمان غړي مولانا غلام محمد صادق چې دا ور بیا هم کاندید دی وای چې رای ورکول د زنانو شرعي او قانوني حق دی، باید هیڅوک کې لرای ورکول ومني نه کړی.
او شرعي تور باندې زنانه د رای حقداري دي او هغه اهل د رای ورکول دي. لهذا موږ دا غواړو چې رای د رای خپل رای نه محروم نشي او رای استعمال کړي. دا ځان نه خبره ده چې په هر مسلمان نر او ښځه باندې په هر ځای کې د شریعت د احکامو اتباع او تابعداري دا ضروري ده. نو چې څنګه په سلو باندې ضروري ده په ښځو باندې په کار د پولنګ سټیشن کې یا تګ راتګ کې د شریعت د احکامو پابندي وکړي او خپل ووټ دې استعمال
استعمال. الیکشن کمشنر محمود ایجنسی په وینا چې د ووټر لیست تر مخه 1,55,000 وسوه او 1.5 نارینه ولې 4,900 1,01,000 زنانه د رای ورکولو لپاره راجستر شوي چې پوره شمېر 2,05,000 نه هسوه او لس دی. دوی وای چې تیرو ټاکنو کې په محمود ایجنسی کې 1,00,000 پولینګ سټیشن وي ولې دا ور 1,00,000 ته رسیدلی چې په کشپک شپېته د نارینو 2,50 زنانو ولې 1,00,000 مشترکه پولینګ سټیشن دي. دوی وای چې په هر پولینګ سټیشن کې 1,200 پورې ووټران یا رای ورکونکي شامل دي چې کوشش پکوي هر تن خپل رایه ورکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل نو دونکو بښنه غواړم دغه ریپورت تاسو د انتخاباتو سره تړلی یو، خو ما پکې د بل څه اعلان کړی یو. پر اصلو خبرونه کې به هغه ریپورت هم واوري، خو اوس د خبرونه په پای کې د سندري ته ورسی.
درته ګورم دیا رې نو چلو نه مالان راځي